خبرونه ته شرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنړیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرو د دې اصول لمخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی سیاسي اقتصادي او کلتوري حقوق دي په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي مکتب ته نشي تلای په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټ کړي په بل ولایت کې بیا د ستونزه نشمیرل کیږي طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی په ایران کې هم قانون شرعي دی په دې دوه هیوادو کې د شوزو د حقوقو په برخه کې ورتواله شته مثلا په ایران کې شوزې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولای په افغانستان کې هم همداسې ده په ایران کې شوزه نیم میراث اخلي په افغانستان کې هم همداسې په ایران کې شوزې لوبغالو ته نشي تلای په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلای په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون لمخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی او ریدلی شئ د بحث لپاره له پېښوره د اسکایپ له لارې لایبه یوسفزی را سره ده د دوی هر کله کوم عبدالله په سټوډیو کې زما همکار په فردا رادیو کې حنا کاویانی را سره ده دوی په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانب له پېښوره په پښتو را سره شخې شي مخکې تر دې چې تاسو پښتنه وکم د بشري حقوقو د څار د ډلې د شوزو د برخه مسؤل هي دربار ازادي رادیو ته وویل چې کوم قوانين چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړی دي او لښوزو کوم غوښتنې لري او تعزیرات په وسه کړی دي لالو یې سره په نړۍ کې د شوزو پر حقونو تاثیر کړی دی واخی سي پریست دي د څرګندونې سره ګورو او اور
د طالبانو نوړ چلن په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2013 کال پورې جنسيتي برابرۍ په نړۍ کې رامنځته شي د هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو نو هغه څه چې په افغانستان کې خزو ته پیخي کې هر ځای خپل اغیزي شیندلای شي
لمړی پر شمغله کاویانی ته هی دربار میګه کې قسم کې شیندید کې تعذیرات که طالبان در افغانستان سر خانم ها وضع کرد در مجموع در همه جهان در کل جهان این تعذیرات خود داره در ارتباط ایران شما چگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور مخصوصاً در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنن اما ما به مرور که پیش رفتیم به تب زمان که گذشت ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و همتراز می خواد باشه با اون چه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان
تشکر لایبه جان تاسو ته کرشم هانا جان خدا ویل چې په ایران باندې د طالبانو له حکومت وروسته ځینې اغیز شته د شوزو د حقونو په برخه کې په پاکستان کې څرنګه
چې کله طالبانو خبر راتلی نو په خبري یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو و د مخ کې د برکی نه اچولی ده اوس ډیر زیاتی دلته کی زمینم په پیښور کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه ده زمینم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي الته کې بچي له استعمالې ده د برکی استعمالې او پاتې شو د هغونو خبره نو دلته بس دا ده چې دونه ده چې زنانه چې کم دی هغه اسکول ته پوهنتون ته یعنی کالج ته تللی شي یا هغوی ته د نوکری کولو پس نه ساعت پورې هغوی چې کم دی هغه حق ورته شته بازار ته تلل دانشته چې تور ته دا ووایي چې ته به نا محرمه بغیر نه دی البته بعضې باجوړ مامند یا وزیرستان کې د مونږ چې کوم دغه ولایتونه دي دغلته کې بیا څه مسئله شته ځکه چې دغلته کې ترهګري زیاته ده.
مننه هانو جان. د قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
درسته. نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفند به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان می‌بینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش میکنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای میبینیم که زنهای بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارند، و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن، و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده، که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبان شاید تظاهرات در کابل بوده، بله. ما در بعض شهرهای دیگه افغانستان یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برادی آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه ای از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا میکردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را میداد، بیا به زبان پشتو هم میگفت، میگفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند، یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستن. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعث شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده.
ببینید در ایران، حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان، حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون، به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این اتفاقات داره همین جوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکه سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعث شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد می شد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران می شد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار می دادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1 میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. پا پاکستان که پتیرو کلونو که چورتگورو در میرمنو او دنجونو در سواد کچه تیتا شویده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوی ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده پدې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمېر وو، دا ووژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګورئ او هلته د خلکو نه اورئ، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي.
دا څه خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانون دی یا چې کم پنجاب هم دی هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه ښارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کې یادې ځینو کې خو د هغې نه قوو شه نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې د ریپ کیسې زیات کېږي. ایون مړې ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخکې ته راځي روزانه او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوري چې څه مودې راسي زه دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کلاوي او مذهبي انتها پسندي په کې ډېره زیات دي په دې ټولنه کې او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیات دي.
همدغه سوال دی او بخښي لای بچ همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي ګوره په دې ورسوي کې په پنجاب کې فرزن وی میرمنې جامع اغوستي پیغمبر عربي تورې لیکلي او بیا محکمه ته یوړه محکمه ته نه د پولیسو تانه ته لاړه بیا توبه وېسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوه؟
ګوره چې دا ریاست چې کم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وی چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کی او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فایده وی. خو زمونږه خدلته کې بد قسمتۍ سره تاسو دا بد مرغه وایي چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کوم ده نو هغه د دې بالکل الټا ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندې په بنسټ باندې ولاړ دی. سونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي او هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پس کې دی. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی هغه روکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلی شي وه نو که دغه پولیس ښه زنانه نه وه راغلې نو هغه شهر باندې نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
هانو جان اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم‌ها آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن. در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن. در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزادی ندادن یا اجازه ندادن، چون آزادی که به هر حال انسان ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره. و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرد. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضا این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتر را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن. من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدن و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان. لکسرن جهان جان وویل دا وایسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل، نو دا خزو دا حقونو لپاره د شزو ترڅنګ نارینه هم وو. په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه، په پاکستان کې وضعیت ډېر خرابېدو دی. د نارینه و لخوا د شزو د حقونو هیڅ آواز نه دی اوچت شوی، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې دپاره دا دومره غټه پیخه لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه. نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتل یو مارچ وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنی داسې
شمېر ډېر کم دی. دلته کې خو ماته ستو انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا چې هغې څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغې وي چې بس کور کې دن ناستي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې وځه، په یو احتجاج کې او جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته، خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر ووځي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې څه پېښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور سنس لک بچ بچاو پکو شو. حالانکه الته هم د سډیری پیخ شي د انتها پسندې پیخ دا غد نه زیاتی شروع شي د کیږي. خو په اورال پاکستان کې خبره کینو د خدای د حق لپاره سړی دومره ډیر نه راپاسي سم مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او غرو شن فکر خلک دي او غلی کلم کې او په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کی زیات خلک څه خبره سید نه راوځي. دا غي وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسند ډیره زیاته ده او د قدم د ریاست پالیسی دو پدې باندې چې کم دي د ریاست چلیږي نو کچر ته خدای آزاد شو خو بیا به خامخه پورې خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به کم دي روشن فکر شي او مخ کې بدي.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو وشل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخر کې به نه جن ایس کشوره که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شوه و به اساس قانون خانم‌ها حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستن حقوق خانم‌ها را نمیده، حکمت ها میگذره، هیچ حکمتی هم در دنیا تا ابد نمانده، حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بوتور است و سری اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود، لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتون مشکل تر نیست که زنها و خانمها حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زنستیز تلقی میشن. اما یک مسئلهی وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدن به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حنا جان کاویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه هم مننه کوم، دا اوریدون کاویدون کوم منندویم چه دیده خبرونی تردیده مراسره و
سواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوچر کده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو په و مورس کې د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونې را سره اوري چې پوخ سړک څلور زره کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم قیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ څرګندونې او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د ښکلا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوب شوي مقدس خار ته د نریندرا مودي د برخه ته کېدو راپور او پر خپل نیکه د ګلبدین حکمتیار د لمسینی وکو ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکی. د دوهې د قرارداد څلور کاله او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي موږ ژمنې عملي کړي خو امریکا ولسوه ځله تړون نه سرغړونه کړي.
فکر کوم د دوهی تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنونکي او ویجاړونکي وي.
انتقال د قدرت سبب دې شو چې یو تعداد ډیر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډیره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
لکه دې کې به د پاکستان د حکومت بعضې پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هیچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تا ویلي ما ویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بدلی. طالبان ویلی دا خبره مکه وی چې اړیکې مخربول شي.
تاسو وګورئ روسي د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه راغلی. وار پر وار دا وایي کیږي چې په افغانستان کې تر روسي ټیم شتون لري چې دا خو تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې یو میلیارد ډالر خیرات. دغې کونډې میرمن یو پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهی هوکړه څلور کاله نشوه خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکې کمې شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح نام لیکولو تور نه. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په 14 میاشتو کې د دوهې له تړون نه 1100 ځله غړونې کړې دي، مګر دوی د تړون ټول موارد ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا واده ورکړي و چې لوتل ورسته به افغانستان کې جوړیدونکو حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په ویناي دی برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځوکونو وتلو کې تخته وک په خپل وخت ونه استل او دغه خاره تخته وسه تور لیست نه تنه داسي ختم نه کړو سم باقی ده، بلکې غلط کې ځینې مشران نور موږ اضافه کړی دي او تحریمونه یې نه تنه داسې ایست نه کړل، بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدود کړې تر اوسه پورې غصب کړې دي او ښه نیت یې هم نه ده ښودلی. په نړیوال سطح د ملګرو ملتونو په سازمان کې په نورو هېوادونو باندې فشار د اعمال له وجې نه اوس هم اسلامي مادې رسمیت پېژندلو مخه هم نیولې ده. نو دغه د دوی بد نیت او د وعدې خلاف ورسۍ دي چې کړې دي او دوامدار یې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بل خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بللي. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایدن کولای شول دغه تړون څخه ووځي او یا افغانستان د ځواکونو د وټلو لړۍ تر هغه درولې وای چې طالبان یې د خپل ژوند عملي کولو ته مجبور کړی وای.
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنونکي او ویجاړونکي وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړي، لنیمای څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو سرپنا او داسې نور شیان ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو، د القاعده ډلې مشر د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه څوک چیلري د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شو و چې القاعده ډلې ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې هم شته، لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټن ځایونه جوړ کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسۍ مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر غواخل چې تر دې د مېد دوه د هوکړې لمخې له افغانستان د وټلو د اسناد مخنیوي کړي او کونو موړه کانګرس ته د اسناد ایرایه نکړي نو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلی جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د دوه د تړون د څلور کلنې په پوره کېدو د دې تړون په ترسراوي کې زلمی خلیزات په هر څه کې پړ بلل او ټینګار کړی چې د خلیزات پاړه د سرګندون یو نیوکه به ځای نه وي. خاغلی محب په خپل اکسپانه لیکلي کله چې دوه خلیزات د واشنگتن د وایسرای رول لوبوي ګڼو لوریو پر انتقادونه وکړل، خو د وخت په تیرېدو اوس د دوه تړون لامل امریکایان هم د خپل دغه پخوانی استازي کړنې ناسمې ارزي. حمد الله محب د خلیلزاد ته اشاره هغه د دوه د هوکړې انجینر بلل چې په وینا یې افغانستان د تباهۍ خواته رهي کړی و، خو خپل ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوري نظام بې قید او بې شرطه مذاکراتو ته چمتو نه شول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دعا کې وو هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللې، هم یو ملي حکومت به افغانستان کې و، هم داسې یو حکومت به په افغانستان کې و چې هغه قانون ولاړ و او ټول افغانان به د دغه نظام یوه برخه و. اوس چې موږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوهې تړون بدې پایلې ورستر بلې بربنډیږي او پاړې د لاسلیکونکو سترګې ورستر بلې ټیټیږي. طالبانو دغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو خلیلزاد بیا تل د جمهوری نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی. زما په نظر خبر داوی چې دواړه خواوې، هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو، د سره خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي. دا ځلې بیل پټو پروتوکولو یو نوی هوکړه لیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشي کړی د دې هغه کنټرولي میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو، مې ډیر څه مې ترې نزدې کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقی عثماني او ملا فضل الرحمن روسته د حقانی مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو نوې پلاوی کابل ته تللی، خو طالبانو یې له یوې ناستې پرته چې نیوکه پرې راپورته شوې وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمد الحق حقانی په مشرۍ د غپلاوی خپل لمړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی کبیر سره کړی او د امریکا له خوا د افغانستان د شتمنۍ او کنګلې ظالمانه پریکړه بللې. د حقانی مدرسې د مشر کسام نه دی ویلي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی، خو ټینګار کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته دی. پله او البته کله چې دغه علما بیرته افغانستان پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې چیرته راوځي نو هغه به هڅه له پرې باندې پوه شي چې ټول کوم پیغام درلو او د طالبان د خوا څخه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې دور په کوم اړه باندې او په څه باندې او پیغامونه څه دي.
حمدالحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي وو د طالبانو په کابینه کې لس دولس کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمدالحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی او روسیه چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا خیت للی خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو خبرګون پاروله. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیرونه په مسکو کې خبر اعلان ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا ترهګر یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنې جوړولو پلانونه لري خو ټینګار یې هم کړی چې روسیا د دوی اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ روسیه د امنیتي نظامی سکتور نظر تاسو وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کیږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا هغوی تعداد زیاتیږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي او دا لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیا په یو ترتیب هغه د ډیر مشهور سیاست چې یو خواهی خنجر دی او د بل خواهی کلچه ده د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبر او منځنۍ اسیا ته مخه ګرځولي خو د طالبانو لخوا د څرګندونو ته تون خبرګون خودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړوند ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللې په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي باید لا څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازنې غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندل د بشر حقوقو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکولو غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د خزو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وايي په افغانستان په دن کې سوله او پرمختګ یوازې لیوداسي هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتللی شي چې د افغانانو بشري حقوقو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړوي. د خبر پانه کې چې د امنیت شورا یو لس غوړې ودونو استاذ لاسلیک کړي راغلي چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
پنې حد کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان مرمنو ته د زده کړې اجازه ورکړي او د افغان مرمنو حقوقو ته درناوی وکړي یو مثبت طریق دی خو دغه ډول فشارونو اغیزې کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګري سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستۍ غونډې غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد څېړلی او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله ونه لري. او بل غاړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغان خزو د اقتصادي پیاوړتیا په تړه وی غونډه وینا کې ویلي افغانستان کې د طالبان لخوا د جنونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادي خلاف عمل کوي. خو دوی به ډیر ژر افغان خزو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. اغه نیمه کړي چې طالبان د خونځي او پونتونو په تړلو سره د ټولنې په ټولو برخو کې د خزو له حضور منکر ښکاری. خو د په وینا د افغان خزو د اقتصادي مقاومت په نوم د دوه بیا هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو داخلي سازمانونو سره یو ځای د افغان خزو او نجونو د تعلیم، کار او نور پر مختګونو لپاره نږدې راتلونکو کې درې پروګرامونه پیل کړي چې له مخې به د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لزګونه زر افغان خزو ته مسلکی او تخنیکی زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان مرمنو ته د زده کړو زمينه برابروي، دغه نوښت کېدل شي چې مثبت اغیز ولري او د افغان مرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایط او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاو او په سیمه کې د افغان مرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولی شي د یوې پراخه او عادلانه ټولنې جوړولو کې هم مرسته وکړي.
ویلې چې زموږ ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی د دې یاد کړم چې یو حقوق ځان یعنی چی.
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزیبه لدی لاري هم د روزنی زو زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغه شرکتونو ته لار پیدا کړي چې خلک په کار غماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان خزو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري، بلکې د افغانانو مسله ده. آوازاده رادیو بیا په دې تړاو د خزو د حقونو د افغان فعال ظریفه غفاری نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری کراته وای چې افغان خزو لپاره د امریکا وروستي اعلان رښتیا هم یو پرځای او ضروری فرصت ده.
د یو ځل بیا د افغان خزو په ژوندانه باندې، د افغان خزو په نن او سبا او د افغان خزو په ټول شتون باندې ملانډي وهل دی د نړیوال ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده کومې خزي چې خپل د ژوندانه لمړنۍ اسانتیا او تلاسي نه لري، کومې خزي چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې لکوره د باندې ووزي، کومې خزي چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کی، نو هغه خزی به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیا او ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نس ګټه واخلي. دوهم کچېری یو محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یو ډله خزی چې په خارونو کې ژوند کولی او امکانات یې درلوده، نو هغه سی یو ډله خزی پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بل اخر ایڅ ارینا میری ټام ویس وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناشتي وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکې وي او یا د دې طرحې پلي کوونکې دي، نو دا وینه مې پوښتنه ده چې بیا پس لاغه نه افغاني خزي څه کوي؟ آیا دوی هغه خزي امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه خزي خپل هغه زده کړې نه چې آنلاین کړي ګټه تي واخلي؟ کچېری دا نه کیږي نو دا خو غولول دی د افغانو میرمنو بیرته. نو اړینه ده چې دغه لوبو دغه غولولو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو خزو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د خزو حق ورکړ شي، ورته خزي په خپل لوبخو ودرول شي، او بالخصوص هغه ډالري کڅوړې چې د غ پر مړ د افغانو خزو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پخو لاندې کیږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کیږي، هغه باید په طالبانو ودرول شي چې د هغه په پایله کې بیرته افغان خزي په خپلو پخو ودرېږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فان سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/ازادي رادیو
او سمراګرزو سعودي عربستان چې تیر و نه پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشپې د دغه هواد د خپل د ملکی په توګه انتخاب شوی رومي القحطانی طالبانو ته پیغور ورکړی چې هواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطي نظریات نه دی لرلی. هغه ویلی مانی چې سعودي عربستان یو اسلامي هواد دی خو هیڅ کله د افغانستان په چیرې د افراطي افکارو پالونکې نه دی پاتې شوی، بلکې په وینا یې سعودي مېرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپلو حقونو ته رسیدلی دي. د رومي القحطانی په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بد ورځ راغلی او له دې امله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطانی ویلي چې خپلې کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نوره اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اوله غاړه کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ چې څومره د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و، ل رغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکاره او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنۍ او ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولو، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نه شي. داوړ ویلی د فبرورۍ په لسمه د میرانشاه بازار پیښه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر دوو پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوز مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غوږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوز ادارې مولانا فضل الرحمان ته په ډالۍ کې ورکړه، او په دې کې تبن چې د پاکستان د پوز زه نیګټیو او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ټي ټي پی نوم اخیستل کېدای شي او دا یو ډیر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه مېرمنې چې نوي موټ کالي اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه مېرمنې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستي کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دی دا ښځه نه بخل کېږي او د عدلي بنسټونو لخوا دې محاکمه شي. یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوست لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوی توري د قرآن کریم مشابهت لري. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نښتې ویډیو لاس په لاس شو چې د امریکا په یو ښار کې خپلمنځي ډله ییز اخو ډپر راغله. د فعالانو لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تازولي نشي کولی، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انځور زیانمن کړي. ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې دغو افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وهل کړي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دادي چې په امریکا کې وی شپږ نوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپل $1 میلیارډ ټول شتمني په نیویارک کې د اینشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي، او دې ته یې ویلي وو چې په $1 میلیارډ پریخي سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه مېرمن وایي تیر کال د میړه لمر وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کې دوبی مصرفوي، ځکه یې ټوله $1 میلیارډ شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د 4م کال محصلینو ته د تیرو 3 میاشتو ټول فیسونه ورکړي او د روانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یو کال د زده کړو فیس $950,000 و. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب هم پر غاړه و. او بل خو د هند صدر اعظم چې په خپل مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی د ماسیر نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوی خار کې خپل مذهبي عبادت او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل ته ورکوز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس خار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغو مراسمو لپاره له ځانه سره د تاوس بڼه کې هم وړی وي او د سمندر په تل کې یو کافي وخت له خپلو ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنی ولسمشر د خپلو مذهبي عقایدو له امله مشهور و چې د ګوند خلکو په وینا یې لس کاله یې په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادت ترسره کړي دي. پوخ سړک، قیر سړک او توره لیکه، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډیرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو، مصر یادوم، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1994 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت نا وخت تحقیقات کیږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامونو نه پرې روان شي نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته رسیږي. څیړونکي وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2600 قبل الملاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی او اوس هم په همدې ځای د نن اومه ورځ راټولو. د نړۍ او سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسۍ چینواري سره مه هېروئ.
بزما یار کم او کم تلو بزما یار کم